وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زاج ملند او زمانور همکاران مو د ازادي رډیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. د دې خبرونې د سر موضوع مو د ولسمشر حامد کرزي هغه څرګندونې دي چې د امریکا د کانګرس له هیئت سره یې لیدنه کې کړې. ویلي دي چې د پاکستاني طالبانو پر مشر بیت الله حکیم الله مسعود باندې حمله په مناسب وخت کې نه ده شوې. نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. محمد قاسم سلمل د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، ولسمشر حامد کرزي د امریکا د بی پلوټه الوتکو په برید کې د حکیم الله مسعود وژنه به وخت بللې. د غور چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کارکونکو پر موټر د بم په چاودنه کې د دې کمیسیون شپږ کارکونکي ټپیان سوي. او د نړۍ په خبرونو کې اوري چې ټاکل شوی د مصر د لری کلیسي ولسمشر محمد مرسي او د اخوان المسلمین څوارلس نور مشران نن محکمې ته ودرول سي. دا هم پوره خبرونه. جمهور رئیس حامد کرزی د پاکستانی طالبانو د تحریک پر مشر حکیم الله مسعود حمله به وخت وبلله. د جمهور ریاست لخوا په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې ویل شوی دی چې ښاغلی کرزی په کابل کې د امریکا د کانګرس لوی پلاوی سره په لیدنه کې همدارسته شو دل چې د مسعود وژنه به د سولې هڅې زیانمنې نه کړي. ښاغلی کرزی د غراز هیله څرګنده کړه چې د پاکستانی طالبانو د دې مشر وژنه به په پاکستان او افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره د همکارۍ پر بهیر منفي اغیزه ونه کړي. حکیم الله مسعود د جمعې پر ورځ په شمالي وزیرستان کې امریکا د بی پلوټ الوتکې په برید کې وژل سو. د کس په داسال کې وژل سو چې ټاکل شوی و د پاکستان د حکومت یو پلاوی له پاکستانی طالبان سره د سولې خبري پیل کړي. په دې وروسته په تفصیل سره اوري. امریکایي پوځي چارواکي وایي افغان ځواکونو د لومړي ځل لپاره د نړیوالو پوځیانو لمرستي پرته د پوځي عملیاتو مشري وکړه، خو دوی زیاتوي چې وسلوالو طالبانو د حکومت پر ضد د جګړو په ترڅ کې د ملي وردو او پولیسو لسکونه سرتیري او ملکیان وشل. د امریکا او ناتو پوځي چارواکي وایي د افغانستان پولیس او ملي اردو چې نوي جوړ شوي تر اوسه چمتو نه دي چې د طالبانو پر ضد دوامداره جګړه پر مخ بوزي. د امریکا د پوځ راپور د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي دفاعي تړون د لسلیک پر اړتیا ټینګار کوي. امریکایي پوځي چارواکي وایي چې د سیمو ساتنه د افغان ځواکونو لپاره په درنه بیه تمامیږي او حتی په یو مورد کې په یو نوي کې خپل سل کسان له لاسه ورکړل. د دې چارواکو په وینا د افغان ځواکونو لوی نیمګړتیا په لوجستیکي برخه کې ده چې نسی کولای د لویدیز لخوا ورکړل سوي وسایط، تجهیزات او وسایل په سم ډول وساتي. د غور چارواکي وایي چې د دې ولایت په دولینه ولسوالۍ کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کارکونکو پر موټر د سړک د غاړې ماین چاودنې شپږ تنه ټپیان کړل. د غور د امنیه قمندانۍ له جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیر الحاج نورعلي یاسیري ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه پرون مازدیګر سوې. نوموړي د یو ټپي حالت نازک وښود. اخو د کندهار د والي ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار د کندهار ښار په چوکي مدد سیمه کې یو چاودنه وسوه چې تلفات نه لري. فیصل ویل چې چاودیدونکي مواد په موټر کې ځای پر ځای شوی و. د دې پیښې په ارتباط یو کس نیول شوی دی. د پکتیا سیمه ییز چارواکي هم وایي چې په څمکنی ولسوالۍ کې پرون درې وسلوال د خپل ماین په چاودنه کې وژل شول. او د نن لپاره د کابل بازارونو کې افغاني له بهرنۍ اسارو سره دا ډول بدلی شي. یو امریکایي ډالر و 500 افغاني 15 پوله، یو یورو واوي افغاني 10 پوله، یو انګلیسي پاونډ یو نوي افغاني 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 10 پوله، زر یعنی تمنه 19 افغاني، یو زر پاکستان نیکلدار 1540 افغانۍ. د هم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. ټاکل شوی د مصر لری کرایسوی ولسمشر محمد مرسي نن په قاهره کې د اخوان المسلمین د څوار لسنور مشرانو سره محکمې ته ودرول سي. دوی د 2012 میلادي کال په دسمبر کې د ولسمشرۍ له ماڼۍ بهر د غټ او تریخوالي په هڅولو تورن دي چې پکښې د لسو په شاوخوا کې کسان په نشټو کې وژل سول. که چیرې محکمه دوی مجرم وګڼي نو د عمر قید یا مرګ له سزا سره مخ کېدلی سي. د مرسي ملاتړي وایي چې پر نوموړي لګول سوي تورونه جالي دي او د پراخو اعتراضونو ژغې کړی چې ورسره به په دې وخت کې د نویو نوښتون نشته ویره زیاته سي. مرسي د 2012 میلادي کال په جون میاشت کې د دیموکراتیکو انتخاباتو په نتیجه کې ولسمشر سو. نوموړي د پر خلاف د پراخو اعتراضونو وروسته د پوز لخوا لواکه لری سو او اوس په یو نامعلوم ځای کې ساتل کیږي. د نوموړي لری کېدو وروسته رامنځته شوی موقت حکومت په مصر کې پر اخوان المسلمین بندیز ولګاوه او د دې ډلې لسکونه مشرانې ونیول. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر جان کری منځنی ختیځ، شمالي افریقا او اروپا ته د خپل یولس ورځني سفر په دویم پړاو کې سعودي عربستان ته رسیدلی دی. تمه ده چې له سعودي مشرتابه سره په غونډو کې به جان کری د امریکا د دې اوږدې مودې له متحد هیواد سره د غاړیکو د بیا جوړونې هڅه وکړي چې د مصر او سوریې د کړکېچ پر سر په دې وروستۍ کې ترنګلې سوي دي. په قاهره کې د امریکا د بهرنی چارو وزیر ویل د دیموکراسۍ خواته تک د مصر د ثبات او اقتصادي کامیابۍ په لور یوازینۍ لاره ده. نوموړی همدارنګه ټینګار وکړ چې د امریکا متحده ایالات د مصر د موقت حکومت سره کار کولو ته ژمن دي.
President Obama has actually worked very very hard to be
دی وی ولس مشر بارک اوباما په حقیقت کې ډیر سخت کار کړی څو باور کړی چې موږ له مصر سره اړیکې نه خرابو. له همدې امله مول چې ولس مشر غوړی ټوله غمرسته دوام پیدا کړي چې په مستقیمه توګه د مصر خلکو ته ځي. د سوریې په اړه نوموړی ومنله چې په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې د ختمولو په تکتیکونو کې به اختلافات وي، خو د امریکا د متحده ایالاتو متحدینو وروستی هدف یو دی او هغه په دې هیواد کې د واک انتقال دی. د سوریې د اپوزیسیون مهمې ډلې ویلې څو پورې چې له واک څخه د ولسمشر بشار الاسد د لرې کېدو په اړه روښانه مهالویش ونه اوسي، دوی به د جنیوا په هغو خبرو اترو کې برخه وانخلي چې د سوریې د کړکېچ د ختمولو لپاره پلان سوي دي. د سوریې د ملي ائتلاف مشر احمد الجربه دا څرګندونې د عربي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په هغه بیړنۍ غونډه کې وکړې چې په قاهره کې جوړې سوې وې. الجربه همدارنګه ویل چې د دوی ائتلاف به په خبرو اترو کې د ایران چې د اشغالګرو بله برخه اخیستل هم ونه مني. د جنیوا دوه په نوم د دې خبرو اترو هدف د سوریې د کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره د سیاسي پروسې پیلول دي. تر اوسه د سوریې په روان کړکېچ کې تر سل زرو زیات کسان وژل سوي دي. د خبرې اترې تر اوسه څو وارې ځنډول سوي چې علتونه یې د نړیوالو قدرتونو ترمنځ اختلافات، د سوریې د اپوزیسیون د ډلو ترمنځ بیلتون او د یاغیانو وسط د رژیم نه پخلا کېدونکي دریځونه ښودل سوي دي. او د دې محل وروستۍ خبر هم ده چې له عراق د رارسېدلو راپورونو له مخې پرون د دې هیواد امنیتي چارواکي لږ تر لږه په دریو بمي حملو کې په نښه شول. د عراق په مرکزي ښار باقوبه کې درې پولیس افسران هغه مهال په خپل قرارګاه کې ووژل شول چې یو انتحاري برید کوونکي د دوی پر ودانۍ برید وکړ. د باقوبه امنیتي او روغتیایي چارواکي وایي له بمي حملو وروسته د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ ډزې پیل سوې. همداراز په شمالي ښار تل افر کې یو ځان وژونکی برید کوونکی په چاودیدونکو موادو بار موټر د پولیسو په مرکز کې والوزوه چې په نتیجه کې دوه پولیس مړه او درې ملکي لارویان ټپیان شول. په شمالي موصل ښار کې هم دوه سرتیري وروسته لاغې وژل شول چې وسلوالې پر امنیتي پوسې برید وکړ. پولیس هم درز وایي چې د بغداد په جنوب کې د عراق د پوځ او افسر پر نغه محل وژل شو چې د دوی د پوځ کاروان پر موټر د سړک د غاړې بم وچاودید. دا خبرونه
قدرمن دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل چې قسیم سولمل در واورول وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. ولسمشر کرزی د امریکا د کانګرس له یوه سره په لیدنه کې ویلي دي چې د پاکستانی طالبانو پر مشر حکیم الله مسعود د امریکا د بی پیلوټو الوتکو برید په مناسب وخت کې نه دی شوی. نوموړي هیله څرګنده کړې ده چې له دې پیښې سره سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه همکاري دوام وکړي او زیان به ونه ویني. په دې اړه په ریپورت سربیره به مولا دې خبر کو چې ځینې دولتي او خصوصي ادارې د نورو مفستندر د ملي ادارې پر کارونو انتقاد کوي چې وایي د ناسم کار له امله په هیواد کې د بې کیفیت او خپل سر ودانیو جوړول ډیر شک دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په مصر کې د ولسمشر محمد مرسي د لری کېدو په دوام د نارامۍ له پیلېدو وروسته پرون د لومړي ځل لپاره قاهره ته ولاړ. قاهره ته د جان کيري په سفر مر ریپورت لرو. همدارنګ به په یو بل ریپورت کې واورې چې د کابل یو شمیر اوسیدونکو وایي د خارې ملي بیسونو د کمښت ستونزې ورځنۍ چارې له خنډ سره مخ کړې دي. ژوند په شیبو کې او تاند څنګه پروګرامونه هم لرو. ولسمشر کرزی د امریکا د کانګرس له یوه سره په لیدنه کې ویلي دي چې د پاکستانی طالبانو پر مشر حکیم الله مسعود باندې د امریکایي بی پیلوټه الوتکو برید په مناسب وخت کې نه دی شوی، خو سره له دې هم د هیله څرګنده کړې ده چې له دې سره به په سیمه کې د سولې په اړه همکاري زیان ونه ویني. د ولسمشر کرزي دفتر یو اعلامیه خبره کړې ده. دا اوس را سره له کابل زبیر ژمن په تماس کې دی. ژمن صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، سهار دې په خیر اوسه. د ولسمشر کرزي او د امریکا د کانګرس د هیئت ترمنځ د لیدنې په اړه راته ووایي چې په دې لیدنه کې کوم مسایل مطرح شوي دي.
بله ان صاحب، له هر سوال باید ووایو چې د حکیم الله مسعود وژنې په اړه د ولسمشر وروستی دریز تقریبا د پاکستان د حکومت دریز ته نږدې دی، چې هغوی هم اندېښنه ښودلې وه چې د نوموړي وژنه او پر د حمله په پاکستان کې او په منطقې کې د سولې هڅې باندې یو ګزار دی. خو ولسمشر هم ویلي دی چې د نوموړي وژنه یو بې وخته کار دی، ځکه چې د نوموړي په وینا دا کار باید د سولې هغه چې کومې هڅې اوس پیل شوي دي زیانمن نه کړي، داسې اندېښنه ښودلې ده. نوموړي همداراز د امریکا د کانګرس له یو پلاوي سره تیر ماښام چې کتلې دي، ویلي دي چې هیله لري د نوموړي وژنه د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې د همکارۍ کومه فضا رامنځته شوې ده په افغانستان کې د سولې لپاره هغه خراب او زیانمن نه کړي. دغه لیدنه تیر ماښام شوې ده او په دې کې د امریکا او افغانستان ترمنځ په امنیتي سند باندې هم خبرې شوې دي. د یادول وړ ده چې د پاکستان د طالبان مشر حکیم الله مسعود د جمعې په ماښام د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یوې حملې کې ووژل شو. پاکستان ویلي دي چې نوموړی په داسې حال کې وژل شوی چې د دوی د حکومت یو هیئت ټاکل شوی و تللی و او د طالبانو د پاکستان او طالبانو له مشرانو سره د سولې مذاکرات پیل کړي.
ولسمشر کرزی به همدغه د پاکستان او د پاکستاني طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو ته په پام دا خبره کړې وي چې دا مناسب وخت نه و د دغه برید لپاره. آیا همدا خبرې اترې به مقصد وي چې ځکه چې د پاکستان او د پاکستاني طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې وي؟ او همدارنګه دلته چې د ولسمشر د ویندوی دفتر کومه اعلامیه خبره کړې دي لیدنې په اړه، په هغه کې ولسمشر خپل دغه د نواز شریف سره په لندن کې لیدنې کتنې هم مثبتې بللې دي. ویلي دي چې دا یو ډېره ښه لیدنه وه، په دې اړه راته ووایي.
بله، ولسمشر ویلي دي چې په لندن کې د پاکستان له صدر اعظم سره وروستۍ کتنه یو تر ټولو مهمه او یو ګټوره لیدنه وه. نو که وکتل شي په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان او امریکا ترمنځ په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو سره د مستقیمو مذاکراتو د پیلولو لپاره هغه د همکارۍ فضا ډیره ښه شوې او اړیکې ډیرې نږدې شوې. افغانستان افغان ولسمشر اسلام آباد ته سفر کړی و، همدارس امریکایي چارواکي راغلي و، پاکستان او افغانستان ته سفرونه کړي وو. نو په ترڅ کې ملا برادر خوشی کېدو مسله هم رامخته شو چې دا هم یو پرمختګ و. نو دا ټول وضعیت په داسې یو لور باندې روانو چې یو هیله بخله تر څو په افغانستان کې د سولې لپاره پرمختګ وشي. خو د مسعود یو ناڅاپي وژنه دا یو داسې یو پیښه وه چې کولی شي دغه بهیر زیانمن کړي. فکر کوم ولسمشر افغان چارواکي هم له همدې ناحیې نه اندېښمن دي چې که چیرې پاکستان او لسره چې اوس د غوړي د امریکا سره په اړیکو باندې غور وکړي، د افغانستان او پاکستان د پاکستان او امریکا اړیکې خراب شي، نو ښایي دغه فضا چې کومه رامنځته شوې یا د هڅو کوم بهیر د ګډو هڅو کوم بهیر رامنځته شوی د پرمخ ولاړ نه شي او په ټپه ودرېږي. یو بل خبر د یادولو وړ ده چې د سولې لالي شورا سره چې مونږ خبرې کړي، دوی وایي چې ښایي د مسعود وژنه په افغانستان کې د سولې په هڅو باندې کوم تاثیر ونه لري، ځکه چې د دې شورا د ویان شهزاده شاهد په وینا د افغانستان حکومت یا کومه د سولې پروسه چې په مخ بیایي د مقابل لوري د افغانستان طالبان دي، نه د پاکستان طالبان. خو بیا هم د کتونکو په باور د زیان هم رسولی شي په افغانستان کې، هم ځکه چې حکیم الله مسعود یو نږدې ایدیولوژیکي اړیکې او حتی تشکیلاتي اړیکې په افغانستان له طالبانو سره درلودلې.
ډېره زیاته مننه کوو. زبیر ژمن وو چې له کابل د ولسمشر حامد کرزي د هغه څرګندونو حال راکوي چې پرونی د امریکا د کانګرس د یو هیئت سره په لیدنه کې کړي. په دې لیدنه کې ولسمشر کرزي ویلي دي چې د پاکستاني طالبانو د مشر حکیم الله مسعود باندې وروستی برید په مناسب وخت کې نه دی ترسره شوی.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ځینې دولتي او خصوصي ادارې د نورم او سټنډرډ د ملي ادارې پر کارونو انتقاد کوي چې د ناسم کار له امله یې په هیواد کې د بې کیفیت او خپل سر ودانیو جوړول ډېر شوي. د فوایدامې وزارت او د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلینو دغه انتقادونه د سټنډرډ د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مراسمو کې کړي. معصوم میوند له کابل رپورټ راکوي.
که د نورم او سټنډرډ اداره په خپلو کارونو کې د پرمختګ خبره کوي، خو ځینې نور دولتي ادارې بیا د دې ادارې لخوا سوي کارونه کافي نه بولي. د افغانستان د فایدامې وزارت چارواکو د یکشنبې په ورځ د نورم او سټنډرډ د نړیوالې ورځې د لمانځلو پر وخت وویل د ساختماني موادو په کیفیت کې ستونزې شته او په دې برخه کې د نورم او سټنډرډ ادارې کارونه څنګه چې لازم وو نه دي سوي. د فایدامې وزیر نجیب الله وژن وایي د ساختماني موادو ټیټ کیفیت او د دې موادو نه کنټرول د دې سبب شوی چې په هیواد کې د میلیارډونو ډالرو جوړ شوي سړکونه بیرته ویجارسی.
امروز بازار اقتصادی کشور با بدترین و بیکترین مواد ساختمانی کشور
نن د هیواد اقتصادی بازار د گاونډیو او سیمه د هیوادونو د بی کیفیت او ډیرو خراب موادو په بازار بدل سوی. دا سمه ده چې په افغانستان کې د سړکونو خرابېدل بلا بلا ملون لري، خو اساسي لامل دا دی چې بی کیفیت مواد په با کیفیت لیبلونو افغانستان ته راوړل کیږي. نن تاسو برخلیک ګوري د افغانستان سړکونه چې په 8 میلیارډ ډالر جوړ سوی د 3 میلیارډ ډالر په اندازې لمنځه تللی او دا په ساختمان نی چارو کې یو جنایت دی.
همدارنګه شغلی اوژنوی په هیواد کې یو شمیر په خپل خوښه جوړ شوی ودانی د افغانستان له اقلیمي حالت سره سمینه دي جوړې شوی او دغه ودانی د طبيعي پیښو پر وړاندې مقاومت نشي کولای. افغان چارواکي وایي هغه ودانی چې په خپل سر توګه جوړ شوی د اوبو کانالایزیشن او نور چارو سیستمونه هم په معیاري ډول نه دي جوړ شوی او د اورلګیدنې پر وخت هم د خلکو د ژغورنې لارې پکې په معیاري ډول په نظر کې نه دي نیول شوی. په افغانستان کې د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلینو هم دغه مسله ته په اشاره وویل چې د هیواد په پولو کې د درملو او خوراکي موادو د کنټرول لپاره لابراتوارونه نشته. همدارنګه د خوندې د مسؤلینو په خبره په ګمرکونو کې د اداري فساد لامل هیواته بې کیفیت تل له بهرنیو هیوادونو په ځنګړي ډول له ایران او پاکستان څخه راوړل کیږي. د نورم او سټنډرډ اداره وایي چې د تیلو د کنټرول لابراتوارونه په ځینو بندرونو کې جوړ کړي او په پام کې لري چې د درملو او خوراکي موادو لپاره هم جوړ کړي. د دې ادارې رئیس پوپل زی پوپل خبري اعلان وویل
اغاز پروسې تدوین استانداردهای ملی در 5 سکتور
د ملي سټنډرډونو د ترتیب د بهیر پیل په 50 سکتورونو او پراختیاي په 9 سکتورونو کې چې لنیکه مرخه 250 ملي سټنډرډونه د خوراکي او کرنیزو توکو د درملو او سنگار توکو د تیلو ساختماني برېښنايي چرمي او نساجي چاپیریال ساتنې وزن او ماين پاکي په برخه کې سټنډرډونه د سټنډرډ د عالی شورا لخوا تصویب شوی دي.
تر دې مخکې د افغانستان د ښار جوړونې وزارت ویلي و چې په هیواد کې د ټول لوړپوړو ودانیو 80% غیر معیاري او د زلزلې او نورو طبیعي پیښو سره مقاومت نشي کولای. د راپورونو له مخې په افغانستان کې تر ډېره دغه بې معیار او لوړپوړي ودانۍ په یو شمېر دولتي چارواکو اړه لري چې نورې مسؤلې ادارې کنټرول نشي کولای. د ساختماني چارو انجینران او خلک اندېښنه لري چې که زلزله او یا کومه بله طبیعي پیښه کیږي نو ممکن د دغو ودانیو په نړېدو سره عامو خلکو ته هم مالي او هم ځاني زیانونه ورسیږي، خو د دغو ودانۍ له منځه وړل او له خطرې د خلکو ساتل هم څه اسانه خبره نه ده.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
اوس هم رحمت الله افغان ته وګدو چې د کابل چاپ رسپانو ته کتنه لري.
کابل چاپ غن شمیر رسپانو د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو د کمیسون د کار د پیل او چړنو پاړه لیکنې او تبصری کړي دي. وساو رسپانې د دې کمیسون د مشر لخلي لیکلي کمیسون ته رسیدلی ټول انتخاباتي شکایتونه به په شفافه او علني توګه وڅېړل سي. رسپانه وړاندې د عبدالستار سعادت څخه په نقل لیکي هغه کاندیدان چې انتخاباتي کمیسون له لومړي لیست څخه حذف کړي عوامل یې د شلو ولایتونو د کارتونو د فیصدي نه پوره کول ښودل شوي دي. د سرنوشت ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي د انتخاباتي شکایتونو کمیسون باید شکایتونه قانوني وڅېړي او دا ډېره مهمه نه ده چې څوک خوشحالیږي او څوک خپه کیږي. د لیکوال په باور له شکه پرته چې یو شمېر استل کېدونکي کاندیدان به نیواکې کوي او د انتخاباتي شکایتونو پر کمیسون به تورونه لګوي، خو مهمه دا ده چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون کارونه قانوني وي او افغان ولس پرې خوښ وي. د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي افغانان به د انتخاباتو د کمیسون پر راتلونکو کړنو هم قضاوت وکړي، نو پکار ده چې دوی په پوره ناپېلېتوب او شفافیت سره شوي شکایتونه وڅېړي. ماندګار ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي هغه دلایل چې د انتخاباتو کمیسون او د شکایتو اورېدو کمیسون یې د ابتدایي لیست په اړه وړاندې کوي په ښکاره سره توپیر لري. لیکوال وړاندوینه کوي که د دوی کار همداسې دوام وکړي کېدای شي د انتخاباتو په کارونو ناوړه اغېزه واچوي. د هیواد دولتي ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي لکه څنګه چې د انتخاباتي شکایتونو اورېدو کمیسون ژمنه وکړه چې د انتخاباتو بهیر به له درغلیو پاک او روڼ ترسره کوي. لیکوال سپارښتنه کوي دا کمیسون باید له دغه ستر ملي، دینی او اخلاقي ازمونه بریالی راووځي. بلې دولتي ورځپاڼې انیس په خپله سرمقاله کې لیکلي اوس سترګې د شکایتونو اورېدو کمیسون ته اوړي چې څه ډول د شکایتونو په اړه پرېکړې کوي او د خلکو اعتراضونو ته غوږ نیسي. د لیکوال په اند د دوی ښه او شفاف کارونه کولای شي چې د راتلونکو انتخاباتو په اړه سوی تفاهمات او د احتمالي ناخوالو مخه ونیسي.
د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د ښاري ملي بسونو د کمښت ستونزې ورځنۍ چارې له خنډ سره مخ کړي. دوی وایي چې ورځ تر بلې په ښار کې ملي بسونه کمیږي او ځایي ټکسي موټرونه نیسي چې کرایه ورکول یې د ځینو خلکو له توانه وتلې دي. په دې اړه به له کابله د سید کمال شاه عارف رپورټ واورو.
په دې وروستیو کې د کابل ښار پراخېدو سره سم د خلکو ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې چې ورسره سم د ښاري ملي بسونو د کمښت ستونزې سر راپورته کړي. د ورځې په اوږدو کې ګڼ شمېر کسان چې ښځې او کوچنیان هم پکې شامل وي د کابل ښار په یو شمېر واټونو کې خپل منزل ته د رسیدو په هدف د ښاري ملي بسونو د راتلو انتظار کوي. دوی وایي چې د ښاري ملي بسونو ځای ورځ تر بلې ټکسي موټرونه نیسي چې کله ناکله کرایه هم د دوی له وس او توان څخه وتلی کار وي. دوی وایي که اړوند ارګانونه د ښاري ترانسپورټ موجوده تیا پر نه کړی ورزنی چار به نورې هم ټک نه یسي.
مادګر پټین کیسه بیا دې غوتو شماره دوه درې دانې مادګر پټین کار کورلای نو ملي بس نه ټو نسانی او کورلای سلا یو ځای کار دوه د کې درې د کې لارم د شال پندې سبغانې د ډیر سبغانې په نن پر شه
ټو نسان مثال دی ترانسپورټ سیستم دا نو ټو نسان ډیر زاړې دی حالت ډیر خراب ده رش زیات سی شار کې او کرایې دې ډبل اخی جوا دولت دغه هغه کو پټ باندې دې دې
کابل ښار چې د هیواد لوی ښارونو په سر کې راځي ورسره سم د کافي ښاري ملي بسونو اړتیا پکې تر نورو ښارونو زیاته لیدل کیږي. چارواکي وایي چې اوس مهال په دې ښار کې شاوخوا 15 میلیونه خلک ژوند کوي. په افغانستان کې د ملي بسونو د تصدۍ ریاست چارواکي وایي چې په کابل ښار کې د ملي بسونو د کمښت ستونزه درکړې خو تر دا مهاله په بشپړ هوارېدو نه دي توانېدلي. د ملي بسونو د تصدۍ مشر احمد نذیر ضیاءی ازادي راډیو ته وویل چې کابل ښار اوس مهال شاوخوا 2000 ملي بسونو ته اړتیا لري خو دوی دا مهال یوازې 15 اویا فعال ملي بسونه لري. ضیاءی وویل چې د تیرو څو کلونو راپه دې خوا د پاکستان، ایران، هندوستان او ایټالیا لخوا له افغانستان سره شاوخوا د 3000 ملي بسونو مرسته سوې خو اوس ځینې فعال او یو شمېر له فعالیت څخه لوېدلې دي. ضیاءی زیاته کړه چې د هندوستان صدراعظم افغانستان ته د خپل راتګ پر مهال د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت سره د زور په شاوخوا کې د ملي بسونو د ورکولو وعده کړې چې تر دا مهاله نه دي ورکړي. هغه وویل چې د یادې وعدې په پر ځای کولو سره به تر یوې اندازې د ملي بسونو د کمښت ستونزه هواره شي.
در حدود 75 اراده ما فعلا فعالیت کوي.
یوازې په کابل کې 15 اراده ملي بسونه فعالیت کوي. د کابل لپاره 2000 ملي بسونه ته اړتیا ده چې دا هم یو ټیټ تعداد دی. د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت هڅه کوي او موږ هم هڅه کوو او همداراز د هندوستان هیواد له افغانستان سره د 10 ملي بسونو وعده کړې وه چې موږ کوښښ کوو هغه هم لاس ته راوړو خو تر دې دمه په دې نه یو توانېدلې.
یاد ریاست وایي دا مهال کابل کې د خصوصي سکتور په برخه کې ګڼ شمېر موټرونه فعالیت کوي چې تر یوه ځایه د دوی ملا ورتړلې ده خو له خلکو سره د خپل اقتصاد غم دی او وایي شخصي ټکسیان یا واړه موټرونه ډېره کرایه اخلي. دوی وایي که په کابل ښار کې ملي بسونه ډېر نشي نو د ځینو خلکو د ورځني عاید یوه د پام وړ برخه به هم د موټر په کرایو لګیږي.
ا
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده. د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو تاسو کولای شئ چې زموږ خبرونه په انټرنیټ کې هم په مستقیمه توګه زموږ د ویب پاڼې لاري واوري او همدارنګه زموږ په ویب پاڼه کې زموږ خبرونه، مطالب او ریپورتونه له نور تفصیل او عکسونو سره موندلی شئ. د ویب پاڼې پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په مصر کې د ولسمشر محمد مرسي د لریکېدو په دوام د نارامیو لپایلیدو وروسته پرون د لومړي ځل لپاره قاهرې ته ولاړ. جان کیری له خپل مصري سیال نبیل فهمي سره په داسې حال کې د تړلو دروازو شاته خبرې وکړې چې په بهر کې د مرسي پلویانو او مخالفینو د نوموړي د محاکمې د پایل په اعتراض کې نښتي وکړي. جان کیری چې په مصر کې تشدد وغنده خو د موقت حکومت له چارواکو یې غوښتنه وکړه چې بیړنۍ حالت دې له ختمېدو وروسته بیا نه تمدیدوي. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
پرون په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل مصري سیال نبیل فهمي سره تر کتنې وروسته یوې خبري غونډې ته وینا کوله، بهر د لرې کړل شوي ولسمشر محمد مرسي مخالفینو او پلویانو د قاهرې په اسلامي پوهنتون کې له یو بل سره نښتې وکړې. تشدد هغه مهال پیل شو چې په الازهر پوهنتون کې د مرسي پلویانو چې د ده د محاکمې په وړاندې د اعتراض لپاره واټونو ته راوتلي وو له خپلو سیالانو سره چې د پوځ په پلوي راوتلي وو نښته وکړه. محمد مرسي په دې تور محاکمه کیږي چې د 2012 کال په دسمبر میاشت کې د ولسمشری د مانی مخې ته د مظاهره چانو وژنه پرولې ده. کاری د مرسي لری کې دوروسته په مصر کې تشدد دوغند، خو د مرسي یا د هغه د محاکمه په اړه څونه ویل د مصریانو وغوښتل چې د دیموکراسي پر لور مارش ته دوام ورکړي او ویل یوازې دیموکراسي به مصر اقتصادي سوکالی او ثبات ته ورسوي. کری زیاته کړه چې واشنگتن د مصر له موقت حکومت سره ګډ کار ته ژمن دی. د همدراز له مصر سره د امریکا د مرستو ځنډیدل کم اهمیت او بلل او وی ویل چې د دواړو هیوادونو پر اړیکو باید د مرستو لمخې قضاوت ونه شي.
Of course we understood that the decision with respect to
تابان موږ په هیدو چې د زینوم راستو په اړه چې له څو وخت راځي ځندېدلې پریکړه خای په زینو ځایونو کې د منلو وړ نوي، خدا کومه جریمه نه ده، دا له قانون سره سم د امریکا پالیسی ده. موږ په یو هیواد کې د حکومت د بدلون په صورت کې د حالاتو د تغییر په برخه کې د کانګرس لخوا یو تصویب شوی قانون لرو او موږ د دې قانون په وړاندې مسؤل یو. واشنگتن په دې وروستیو کې د مرسي د پلویانو پر ضد د تشدد او په مصر کې د پوځي واکمنو لخوا د اصلاحاتو د نه راوستو په خاطر له دې هیواد سره نږدې 1.5 میلیارد ډالر کلنۍ مرسته وځنډوله. د مرسي د پلویانو د ځپلو لپاره د مصر د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې سلګونه کسان ووژل شول. کاری تایید کړه چې مصر له سختو حالاتو د تیرېدو په حال کې دی او په دې هیواد کې د تشدد ختمېدو غوښتنه وکړه. د زیاته کړه چې د امریکا او مصر دوارخیز اړیکی د مصر له اقتصادي انتقال سره تړلې دي. د مصر د بهرنیو چارو وزیر نبیل فهمي وویل د کاري څرګندونې او د مصر د حکومت پلان چې په اساسي قانون کې د اصلاحاتو او د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې د انتخاباتو ژمنه کړې خي چې واشنگتن او قاهره دواړه په خپلو کې د عادي اړیکو بیا پیل غواړي.
ذكرت منذ ايام قليله ان العلاقات المصريه
ما تصور زي مخ کیه داونه وکړه چې د امریکا او مصر په اړیکو کې یو څکړ کې چرغلی، خو له کاغلی کاری سره د تړلو دروازو شاته لننننه خبرو ورسته زه باوري شوم چې د امریکا ملاتړ او زمونږ د حکومت پلان دواړه مثبتي نه دي. موږ دواړه غواړو چې خپل اړیکې په یو مثبته بڼه بیا پیل کړو. همدارس د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک ډیالوګ د پیل لپاره د کاري یادونه هم یو مثبت پرمختګ دی. ښاغلی کاری همدارس د مصر له پوځي چارواکو غوښتي دي چې بیړنۍ حالت دی پراونه میاشت کې لپای تر رسیدو وروسته بیا نه تمدیدوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مقام وایي کاری پر مصري چارواکو سخت فشار راوړ چې بیړنۍ حالت د نومبر په 14 له ختمېدو وروسته بیا تمدید نکړي. د مقام هغو خبریالانو ته چې د قاهره په سفر کې له کاری سره ملګري وویل نوموړي مصري چارواکو ته وویل چې روان پوځي عملیات ناسم کار دی او د ټولو اړخونو د ګډون د اصل تقاضا دا ده چې باید اخوان المسلمین او نورو ډلو ته چانس ورکړل شي. د راپورونو له مخې کاری د مصر د مدني ټولنو لغړو سره هم د تړلو دروازو شاته غونډه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت قاهرې ته د کاری لتلو مخکې د دې سفر له تایید څخه ډډه کوله، خو مصري رسنیو د دې ځنډیدلې سفر په اړه له څو ورځو راهیسې راپورونه خپرول. منځني ختیځ او د افریقا شمال ته د نه ورځني سفر په ترڅ کې ټاکل شوی چې ښاغلی کاری همداراز سعودي عربستان، اسرائیلو، اردن او الجزایر ته هم ولاړ شي. جوان
آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
دوستانو تاسو زموږه غږ لاسادې راډیو ناوړې لسنی مې بجې شوې. یو اربیا پاموکې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته چې محمد قاسم سولم علي دراوړي.
جمهور رئیس حامد کرزی د پاکستانی طالبانو د تحریک پر مشر حکیم الله مسعود حمله به وخت او بلل. دغه څرګندونې شغلی کرزی په کابل کې د امریکا د کانګرس کلوب پلاوي سره وکړې او هیله وښودله چې دا کار به د سولې هڅې زیانمنې نه کړي. امریکایي پوځي چارواکي وایي افغان ځواکونو د لومړي ځل لپاره د نړیوالو پوځیانو لمرستې پرته د پوځي عملیاتو مشري وکړه، خو دوی زیاتوي چې وسلوالو طالبانو د حکومت پر ضد د جګړو په ترڅ کې د ملي اردو او پولیسو لسکونه سرتیري او ملکیان وژل. د غور چارواکي وایي چې د دې ولایت په دولینه ولسوالۍ کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کارکونکو پر موټر د سړک د غړي ماین چاودنې شپږ تنه ټپیان کړل. ټاکل سوی د مصر لری کړی سوی ولسمشر محمد مرسی نن په قاهره کې د اخوان المسلمین د څوار لسنور مشرانو سره محکمې ته ودرول سي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر جان کیری منځنی ختیځ، شمالي افریقا او اروپا ته د خپل ولسورزنی سفر په دویم پړاو کې سعودي عربستان ته رسیدلی. او د سوریه د اپوزیسیون مهمې ډلې ویلي څو پورې چې له واک څخه د ولسمشر بشار الاسد د لرې کېدو په اړه روښانه مهالویش ونه اوسي، دوی به د جنیوا په هغو خبرو اترو کې برخه وانخلي چې د سوریه د کړکېچ د ختمولو لپاره پلان سوی دی.
دوستانو خبرونه مولا آزادۍ رادیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو او زموږ د نورو ریپورتونو او مطالبو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. د ویب پاڼه پته مو ده آزادۍ رادیو ټکه کام یا آزادۍ رادیو ټکه اورګ. هلته تاسو زموږ د فیسبوک او ټویټر پاڼو ته لینکونه موندلی شئ او لاغې لاري کولی شئ چې په فیسبوک او ټویټر کې زموږ پر مطالبه باندې خپل نظر لموږ سره او زموږ له واوریدونکو سره شریک کړئ. وسم رازو خپل ونیزو پروګرامونو ته ژوند په شیبو کې پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې د ځوانانو لپاره د ساده رادیو ځنګړي خبرونه تاندې څنګه مهیروي.
ژوند په شیبو کې جوړون کوي ومان نیاسای.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په افغانستان کې د وږي د میاشتې په پای کې د ځینو نورو میوو ترڅنګ د مڼو ډېر ډولونه هم پخېږي. د نن خپرونه مو د دغه میوې په اړه معلوماتو ته ځانګړې کړې ده چې زه ومان او لینا شریفي به یې درته وړاندې کړو.
نہ پوچھ سبھی نئے
مڼه له پاسه اوبو راوړه، مڼه له پاسه اوبو راوړه، نصیب د چا ده ډوبه ډوبه ځي مینه. نجلۍ په باغ کې سره مڼه سوه، نجلۍ په باغ کې سره مڼه سوه، نادان باغوان یې په اوربشو خرڅوینه. عزتمنو اوریدونکو، لرغونپوهان وایي چې انسان له شپږ زره او پنځه سوه کلونو راهیسې مڼه پیژني او خوري. د مڼې اصلي وطن قزاقستان ګڼل کیږي. ونه یې په پسرلي کې ګل کوي، بیا پاڼې نیسي. د مڼې ونه د تخم او پیوند له لارې رامنځته کیږي. د څلور یا پنځو کلونو ترمنځ میوه نیسي، خو اوس یې داسې ډولونه هم ډیر شوي چې په دوو کلونو کې میوه کوي. مڼه په ډیرو سړو سیمو کې چې هلته انګور، ګیلاس او زردالو وده نسي کوی، پای او وده کوي. مڼې ډیری په همدا دریو رنګونو، سرو، زیړو او خامو زرغونو کې پیدا کیږي. خو د نویت لاړخې د کرهنې ځینو پوهانو ډولونه اووه زره او پنځه سوه او ځینو لس زره ښیلي دي. په نړۍ کې په چین، متحده ایالاتو، ترکیې، پولنډ او ایټالیا کې ډیرې مڼې کرلې کیږي. په افغانستان کې تیرماهی، نازک بدنې، بیروتۍ، مارلنګ، جورسې، شاهي، ترشکې، خال مڼې، ترخکې، ناکی، قندی، کدوسیوی، کلچسیوی، نرمکی او داسې نورې مشهورې دي. راځئ په پیل کې به د زراعت د متخصص او د کرهنې وزارت د باغونو د ادارې له مشر ښاغلي عبدالقدوس څخه واورو چې مڼه په کومو شرایطو کې ښه وده کوي.
افغانستان آب و هوا منو تولید لپاره ډیر ښه مساعد ده. ښه توافق یخو مناطق کې ډیر ښه لري. څومره چې هوا ورته یعنی د اتلسو نه تر دیرش درجو پورې د دې ونې او د میوې ودې ډیر ښه وي او په کیفیت کې هم ښه والی وي. او څومره چې هوا ګرم سي د دې نمو هم د ودې هم کمیږي، د میوې کیفیت هم کمیږي. مڼو د دیرشو نه لاندې ډیر ښه وده کوي او په کیفیت کې هم ښه والی راځي.
ښاغلی عبدالقدوس په افغانستان کې د مڼو د ډولونو په اړه وایي.
په افغانستان کې ډېر ورایټي ګانې د مڼه سته. په زیاته پیمانه باندې چې تولیدېږي، دا ژېړ مڼه چې موږ ورته ګولډن دلیشیز وایو او سره مڼه چې ریډ دلیشیز ورته وایو، او په دې څنګ کې باغداران ورته مالنګ وایي. دا مالنګ نه ده، مالنګ خسکی ونې ده. دا یو تقریبا شباهت د توروالی ته لري. دې ته ډبل ریډ دلیشیز وایو. دا ډېر تولیدېږي. اوس په کمه پیمانه رویل ګالا ده، نور جورس ده او بعضې ترش مڼې ده چې ډیر روز بازار کې راځي. سمریت ښه ورایټي ده چې هم ترشوالی لري هم خوږوالی لري. د دې مارکیټ ښه ده. دغه ورایټي ګانې ډیر زیات تولیدېږي. اما نوي ورایټي ګانې چې د خارج نه راغلی ده هم په اطراف د کابل کې پیدا کیږي. تحقیق په دپاره بادامباغ کې هم راوړل سوی ده، کینول سوی ده. همچنان د نعیم خان زوی چې سردار نادر نومیږي، هغه تقریبا شل پنځه ویشت نو مڼو د هالین نه راوړی ده. هغه په شکردره کې کینول سوی ده. په دې کې کولی چسو کلابا د دې نتیجه وګورو چې کوم یو ښه نتیجه کوي او هوا هوا سره توافق لري او مارکیټ د پاره ښه مناسب وي او په ښه وخت کې تولید شي. دغه ډیر مهم ده، ځکه چې موږ تاسې باغداران ټول په منی کې تولیدوي او هغه وخت دومره حاصل ډیری چې قیمت د بوس په قیمت ده.
ښاغلي عبدالقدوس څخه به واورو چې لومړنۍ مڼې کله پخیږي او تر ټولو ښه مڼه د کومې سیمې ده.
مڼه اول موږ تاسې وایي جورس ده. دا تقریبا د مزار شاوخوا چې ده جوزا کې رسیږي او د کابل د زون چې ده بیا بیا په سرطان میاشت کې رسیږي. ښه مڼه او په ښه کوالټي چې تولیدېږي، اول د ژېړ مڼه بامیان کې هم کیفیت یې ښه وي او هم رنګ او هر څه یې ښه والی پکې شته، ځکه چې د هغه هوا معمولا د دیرشو نه پورته کیږي.
کله چې د مڼو د ډولونو او باغونو یادونه کیږي، نو د کرهنې وزارت د پخواني وزیر ډاکټر عبدالوکیل خان نوم د مڼو د هر کاروباري په خوله وي او د خدمتونو یادونه کوي. له ښاغلي عبدالقدوس خان څخه به واورو چې ډاکټر عبدالوکیل خان مرحوم د کومو مڼو نیالګي دود کړي وو.
اگر چې مخکې موږونه اصلاح شوی نه وو، د ډاکټر صاحب وکیل په وزارت دوره کې اصلاحات راغلی ده، نوي ورایټیګانې د مڼو د بهر نه راوړی ده او تقریبا اوس په سړو سیمو کې دا ډیر زیات پیمانه باندې تولیدیږي، چې وردګ، لوګر، غزنی، کابل، پروان او کاپیسا د غزون کې راځي او هغه ورایټیګانې سره مڼه ده چې موږ ورته ریډ دلیشیز وایو او زیړ مڼه ده چې هغه ته ګولډن دلیشیز وایو او بل ورایټی سمریټ ته چې هغه تقریبا په اسد کې رسیږي هغه هم ښه ورایټی ده، هغه هم ډاکټر صاحب وکیل راوړی ده. او همچنان د نورې ورایټیګانې چې راوړی ده ډېر کم وو، هغه بعضې همغه باغ کې وچ شوی او بعضې نتیجه یې ښه نه وو او د یقین ورسره دومره علاقه نه درلود.
د مڼو ډولونو ته په پام سره د کینولو په وخت کې د نویو نیالګیو ترمنځ مسافه ډېر اهمیت لري. یو ځل بیا ښاغلی عبدالقدوس،
اگر چې د موږ باغداران په دې کې هیڅ توجه نه کوي، موږ په اساس د قط د ونې فاصله ورته تعینوو. معمولا باغداران 15 په 15 کې کینی، شپږ په شپږ کې کینی، دغه نه هم کم لکه 4 په 4 کې هم کینی، ولی فاصله د ونې قط پورې مربوط ده. موږ اکثر رود ساکونه چې ډاکټر صاحب وکیل راوړی وو یا نوی اوس راغلی ده، دا کولای شو چې د 1.5 متر تر 1.5 په 3 کې او تر 3 په 3 پورې کینولی شو، ځکه چې د دې قط ټیټ ده. حالت کې موږ کولای شو د چایلی په سیستم هم د دې نه استفاده وکړو. همچنان متوسط قد چې لري هغه کولای شو چې 3 په 3 کې 4 په 4 کې کینو، او دا کومه مڼو چې په تخم باندې تولیدیږي هغه باید د 15 نه لاندې نه وي، 15 په 15 کې یا 15 په 15 نیمه کې، 15 په 15 کې کینول شي.
ښاغلی عبدالقدوس به دا هم راته ووایي چې د مڼو صادرات څنګه دي.
په اوسنۍ شرایط کې موږ صادرات بیخي د مڼو کم ده، ځکه کم ده چې اوس هغه میوه، هغه مڼو چې موږ جهاني مارکیټ ورته ضرورت لري په هغه کوالټی موږ باغداران تولیدولی نسي، ځکه چې زیاتر دواپاشي به حده به موقع دواپاشي کې خلک د زهریاتو د لرلو سره جهاني مارکیټ د موږ مڼه نه خوښوي. او بل خبرې د موږ تاسو ټول میوهجات مارکیټ یا پاکستان ده یا هندوستان ده، د دې نه بغیر بل چیرته اوس لیږلی نسو.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
و موریدل چې د مڼو د صادراتو مزه نسته. و مان د کابل په ښار کې ګرځېدلی او د مڼو له کاروباریانو او سوداګرو سره یې مرکې کړې دي. تاسو را بولم د دغو مرکو اوریدلو ته.
نوم دی وای؟
محمد موسی.
محمد موسی ځوان، څه شي خرڅه؟
مڼې خرڅوم به بدل دی بس.
دا راته وای چې دا مڼه دی څه په نامه ده؟
د رته مڼه ده، د نور مڼو دا سره مڼه هم ده او ډېر مودا ته ساتل کېږي هم دا مڼه.
ولې دې ته بیروته وای؟
اره مڼه ځان ته نوم لري.
دا بیروته چې دی دا ستاد خپل با؟
هو دایمه خپل با.
ته چیرې اوس؟
د بغمان ولسوالۍ.
په ورځ کې څو مڼه راوړې دل؟
د ورځې 15 مڼه ځلې یو مڼه ده سره.
څو مڼه ته خرڅه او څو خلتي وځي؟
به د څو ورځې کې چې شل خلتي وځي، څو ورځې کې ټوله وځي.
نوم دې
حواس خان.
حواس خان څه کاروبار کوي؟
موږ خپل ورور د باغداریم کوو، خپل مڼه مرو خرڅوي دلته بازار کې. کسب کار کوو؟
چیرته ده باغونه دې؟ چیرته
دلته ارغندي کې.
څومره ونې لرې د مڼو؟
شپږ سوه ونه ده. بیروته، مارلنګ، جوراسه.
دا ونې تر او پېژنه داسې چې فرزند دا بیروته جګه ونه یې، ټیټه ونه یې، دا نور یار
مارلنګ چې ده هم بېخي ټیټه ده کنه، جوراسه چې ده سمیانه ده، بیروته بېخه جګه ونه لري.
مڼې معمولا دلته له پغمانه پرته نور کوم چې مودل تر اوللی شي؟
له ورداګو راځي، له غزنی راځي، غندی، پغمان، ندید، مدې کوم مانا راځي خپل
مشهور مانا او ډېر خوندور مانا. کوم مانا
دلته مشهور مانا؟ سبا چې سپینه مانا ده.
دا څه نامه یادي؟
ا بیر سین په نامه یادي.
سپینه بیر. دا څه خواله لري چې خلګي خوکي؟
دا چې و به زر نور کی بخپل سات ما نور لکه مارلنګ چې دا جورا صدا یاد نور دا خپل ما لګ غن بس.
دا مانا تر څو وخت پوري بیا
تاسو د کریټ وساته ګنه د شپږ مش دوام ده.
ارزان بیا معنا دې کومه ده او قیمت بیا کومه ده؟
ارزان بیا خو وروره موږ سره خپل لګی دی مارلنګو مڼو خشته د پاویا روپۍ ورکړو که نه منه او بیرتۍ چې د سره د بیا سلو شپېته روپۍ او جوراسه چې درن سبا کم یاسته د ګنده پیس لاتیا روپۍ خرڅو منه.
نوم به درته وای؟
نوم خانزاده د میدان دی ولایت اوسیدین کایم.
ته څه کاروبار کوې؟
دا د مڼو تجارت کوم.
درته وای چې په میدان کې په کومو سیمو کې مڼې کې؟
ونډه د لاره د میدان کې ښه مڼه ده.
څو ډوله مڼې دي هلته؟
هلته اته رقم مڼې دي.
ډوله نومونه راته واخله.
جبراس شته، مولنګ شته، بیروتۍ شته، نازک بدن شته، یو رقم نومه د جوپانی دي، دغه شته، تلخک شته، شیشه ای مڼې دي، داسته، سپینه مڼه شته.
مشهوره یې او ښه یې کومه ده؟
مولنګ، بیروتۍ، سپینه دا دې درجه کومه نه ده. او په نوم دي جاپانی دا دې ته نه مننه. دا
جاپانی خو په خانه وې ده، خو وسره وتل
او خطو کوم ده.
دا څه ډول مننه ده؟ ته ته وای رنگ څنګه ده؟ وړه ده، غټه
برګه زیړه وای زړه کومه نه ده، غټه غټه دي خوګه مننه ده ډیره.
دا ته کوم چاره وړه
دا ولکه نه وای را پیدا شوی ده.
ونه دي دي جاپانی څنګه دي؟ ټیټی دي، جګی دي؟
ونه دا نور کوم تر نه اس پارک په ټیټه ونه بابري
ایدان کې د کومې سیمه مننه بیا ډیره مشهور دي؟
دا سمېسلو د خوځا سې د منځخې مله خړې زایمانی د دې منځخې مړه ساده په کوم میدان کې د کوز میدان هم لسی تر تکانی پوره
مړه وب ډېره غوړې ککان
نه ډېره غوړې په میاس کې واته پیره باید وبسي.
نام اسماعیل کاروبار ما فعلی مفت از باغداری سیب بامیان اینطور است که مردم باغ
کنند. نام اسماعیل دی کاروبار می باغداری ده پا بامیانو که پخوا خلق دوم را لباغداری سر نو بلد خوب دا ورستوی کلونو که لاس سر وروا چاوه او اوس دیر خب آقونه لرو. مشهور منی زراعتی کدو سیب او تیرمایی دی خو تر ټولو خیا و خوندور منی اندازیر او سری منی دی چه خلقی بیروتای بولی.
قدرمنو اوریدونکو د نن خبرونه هم دومره وه. کمو د ازادي رادیو د خبرونو په اړه لیکونه راستول پته مو دادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4410. په خوست او کندوز کې یو، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، او کمل پیښور لیکونه راستول هلته مو شمیره ده 2040 یونیورسيټي ټاون پیښور. تر بیا اجازه غواړو. بسیاو پیزت واسه.
د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکی کولای شي د ازادي رادیو بیلا بیل خبرونه د خپلو موبایلونو لاري واوري. کچېرې تاسو د اتصالاتو ګډون کوونکی یاست، لا تاسو واتنی وشمیرې سره اړیکه ټینګه کړئ او په دې ډول د ازادي رادیو تازه خبرونه، راپورونه، ځانګړې سپورتي او نورې تفریحي خبرونه غوړه کړئ او د موبایل لاري واوري.
تاندی تانگی دزوانانو خپرونه جوړونکی نورگل شفق.
السلام علیکم همزولو. له بهرنیو په ځانګړي ډول د هندوستان له ځینو پوهنتونونو یو شمیر فارغ شوي ځوانان ګیله لري چې په اسانۍ کار نه مومي. دوی له داسې پوهنځي فارغ دي چې په افغانستان کې ډېرې کاري مواقع نه لري او که ستونزه کوم بل چیرې ده. نننی تاندې څنګه کې تر دې موضوع وړاندې د ځینو هغو ځوانانو په اړه غږیږو چې د خپل مسلک تر څنګ یو هنر هم زده کوي. څوک نقاشي او رسامي زده کوي، څوک د موسیقۍ یو نیمه آله زده کوي او څوک کوم بل څه. دا کار دوی ته څه خیر رسولی شي ترې خبر بشي. زه نورګل شفق یم. دوستانو، پوهیږو چې ذوقونه او د ژوند تیرولو انداز د هر چا خپل دی. څوک به د تفریح لپاره کوم پارک ته ځي، څوک به لوبې کوي، څوک به د سمندر غاړې ته ځي. خو داسې کسان هم کم نه دي چې تفریح ته زړه وشي نو رباب سور کړي یا په شپېلۍ ګوتې کېږدي او غږوي. ځینې بیا په نقاشۍ او رسامۍ خپل ساعت تیروي او خوند ترې اخلي. عبیدالله نصرت تازه له 12 فارغ شوی دوستانو او غواړي مالیجوي طب ووایي. خو وایي وخت مې درلود، تر روزګاره ګرځېدو مې ښه وګڼله چې یو هنر زده کړم. کوم هنر زده کول غواړي؟ عبیدالله وایي
غواړم په مالی جوی تو کې زده کړې کوم او په ځان کې ورسره رسامۍ هنر دی نقاشي ده والا اوس مې اصلا شوق د رسامۍ سره دی اوس هم پکې لګیا یم تقریبا شپږ اووه میاشتې پکې ګرځي والا بس دا وړکتونه مې هم ورسره شوق او بېکاره ګرځم راځه هغه په ځای چې یو وخت تېرېږي یو څه زده کړه غواړم چې د مسلک په څنګ کې مې یو هنر هم زده
دوستانو عزیز الله توخی زراعت لوست خو له نقاشه سره هم جوړه وا اوس نو تر زراعت ډیر په نقاشه کې لاس لري د موسیقي ځینې آلات هم زده کړي او دا یو سالم تفری بولی
زراعت لسینه فارغ سویم دلمن زراعت لسینه څنګه سره چې زراعت ماسلو ما زخپل نقاشه ما د خپل رشته مختبه ما څنګه سره سالم تفری ته زراعت لر انسان او زخپل موسیقي مختبه ما مثال تاسو وایم یو نقاش لرو ډاکټر آصف یوسفی ورته وای چې هغه د 15 فارغ سوال لیکن ووز بهترین نقاش نه په افغانستان کې یو څه خبر ده دا سالم تفرید ده مفکوری د تبدیلو لپاره
ګروکا د کابل لا شور بازار مازدیګر مهال تیریږي نو د موسیقي د بیلابیل او آلاتو غګونه به مو تر غوښ شي طبلا هارمونیا او رباب ډیر غګول کیږي حالتا هم د موسیقي آلات خرڅيږي او هم یې ځین شوقیان د زده کولو لپاره ورځي په دغه شوقیانو کې د مختلفو مسلکونو له خواندانو را نیولې د پوهنتون محصلان او د خونځي زده کوونکي هم وي حشمت الله د کابل پوهنتون د ساينس پوهنځي محصل دی چې له استاد حنیف سره له څو ورځو راهیسې کینی او رباب زده کوي زه چې دکان ته ورننوتم نو حشمت الله ته د رباب نوټ ورکړې او استاد یې تمرین ورسره کاوه
پداسامي دادا سو 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 نی نی دادا پاپا ما پدا پما گاری
ما ویل څنګه دی رباب سره جوړه دا اول از د کول غواړي نو دوستانو حشمت الله ویل
استه ما شوق ونو دل ترغلم د استاد انیف سره د الله سره د کی چې دل تر با کار کو خیر الګ لم ز کړ ډیر نه کله چې درسونه راځم پنتنه کوړه بعد دغه نه د فرید لپاره چې درسونه ویل کله چې تفریق هم یا سات دوه سات رباب هم بعد ل رباب نه بیا رفرش کیږم بیرته درسونه وایم
یا اوسوک چې ډاکټر وی انجینر وی ساينس دان وی هغه هنر خوښته کوشش وکړي چې بل هنر هم
سید رحمان هم د رسامه میناوال دی دوستانو خوای چې یو هنر باید داسې وپالو او زده کړو چې خپل مسلک ته پرې استدامه ونه رسو
از ما پان مندي دا ډیر غوړه کار دی چې د نورو کارونو ترڅنګ چې د رسامي وکمه کوم چې د هغه خپل مسلک لچې د هغه ته باید منګه صدمه ورنه کو چې هغه به پرې دو دا شروع کو هم باید هغه مخکې وسو دغه سر په څنګ کې باید هڅه وکړو چې کوم هنر چې زمونږ خوخيږي په دغه کې کار کو پراتلونکي کې چې د زده کړې مو سي
منصور احمد نیکمل د کابل د یو پوهنتون د انجینری پوهنځي محصل دی زولو ده د خپل یو رسام ټولګیوال کیسه کوي او وایي چې خلک د داسې کسانو ډېر احترام کوي او غواړي چې ملګری واوسي
زمونږ یو ټولګیوال دی ډېر ښه رسام دی د ته موږ هرڅه وایو چې دا رسم کا دا رسم کا د دې فن لري چې رسم کوي یو ورځ یو دغه مایان چې پخې پخې کنه دغه شندومره جالب رسم کو یا مثال دغه اس او د اس رړی دا رسم کړل به خې نه ډېر جالب رسم کو زمونږ ټولګیوال دغه څنګه چې دی رسام دی نور ملګری ته په ډېر احترام قایل دي او ملګری
ځوان شاعر او ژورنالیست طاهر زلاند ک یو خوا د نیکمل خبره تایید وینو بل خوا د مسلک ترڅنګ د یو هنر زده کول یو ضرورت بولی دوستانه وای چې خای یو وخت ری مادي ګټه هم تر لاسه کړي
زما په نظر په ژوند کې سړی چې آر کار کوي او غي مسلک داغه په خوا کې ضروری خبره ده چې هغه باید یو هنر ولري مشران وای هنر زده کا او پتاخچه کې کېدا چې کوم وخت په کار شو بیا راوخله یو خدای ګټه د دې په څنګ کې بل تر ټولو غټه ګټه ده چې پروانی لحاظ باندې ځوانان ډیر ما کوي او سو کال کوي هر دویم هنر چې دا هغه یو ځکه نه یو ځکه د مادي ژوند پر هم کار راځي زمونږ استاد پټولنه کې ګوره مالدار خلک ډیر زیات وي پوها خلک ډیر زیات وي خدای هنرمند سره تر ټولو زیات مینه د خلکو وي ځکه هغه سره هنري نو هر هنر چې چا سره یې هغه ک نقاشي ک موسیقي ک هغه سنگ ترشی ک بل کوم هنري د هغه په شخصیت ښکارا کولو کې ډیر خر رولم لري او یو وخت په ګټ راځي
مننه چې تاندې څنګه اورئ ځولو لا هنرونو راځو بیرته د مسلکونو په لور. د هنر په څیر مسلک هم که په خپله خوښه او مینه وټاکل شي نو د پرمختګ چانسونه پکې ډیر وي او سړی له خپله کاره خوند هم اخیستلی شي. خو ځینو ځوانانو ته خپله دا خوښه یا شوق کله کله ګران تمامېږي. مسلک خو به په خپل زړه وټاکي او حتی په بارانیو هیوادونو کې به زده کړې پکې وکړي، خو په هماغه مسلک کې بیا په کارونو پسې لکه بړبوکۍ سرګردانه ګرځي. عبدالباسط نعمتیار 15 میاشتې وړاندې د هندوستان له یوه پوهنتونه د خپلې خوښې رشتې ډیپلوماسۍ کې لیسانس اخیستی. دی وایي فکر مو کاوه چې له بهره لیسانس وړو نو کارونه به ډیر وي راته، خو دلته به مو چې کله په نورو برخو کې د کارونو اعلانونه لیدل نو په خپل مسلک به پښیمانه شو. د زیاتوي
طبعا دا یو خبره ده چې هلته مونږ کله تحصیل کوو نو خپلو مینځو کې اکثر خبر کوو چې لاړ به شي انشاءالله داسې وظیفې به داسې داسې. زموږ ګرونه په افغانستان کې هم تحصیل کوي، صحیح خبره ده، خو لکه څنګه چې نور نه خلک تقاضا کوي زموږ خپل خپلوان کورنۍ ډېره تقاضا کوي چې یاد لاړ لیدو مسافري دې وکړه په خارج کې تحصیل وکړو، خو اوس هم ته داسې سرګردانه د وظیفې په هڅه کې داسې ډېر شوي دي. البته دا زندگی ده نو مایوسه به شو حتماً، خو بیا هم خپل هغه هڅې جاري ساتلې چې وکولی شي چېرته وظیفه ترلاسه کړو. واقعا مونږ چې کله وظیفې په اړه اول کوشش کوو نو اول هغه کوم پوسټونه کوم وظیفې چې اعلانېږي بعضې وخت لږ ځان سره داسې دغه احساس کوو چې کاشکې دې فیلډ کې دا کړی وي، ځکه د دې پوزیشنونه ډېر اعلان شوي دي، دلته ډېر وظیفې دي، دپاره ډېر وظیفې لګي.
وحید الله میاخیل هم 2 کاله پخوا په اقتصاد رشته کې د هندوستان له یوه پوهنتونه فارغ شوی دوستانو او 8 میاشتې په کار پسې لالهانده ګرځېدلی دی. دی دا خبره نه مني چې په افغانستان کې د ځینو مسلکونو بازار سوړ دی. وایي چې مشکل په افغانستان کې د کار موندنې په سیستم کې دی.
افغانستان داسې یو ملک دی چې هر رشتې کې مسلکي کسانو ته ضرورت لري. دا باید سړی ونه وایي چې دلته افغانستان کې دغه مسلک ته کار شته او دلته نشته، ټولو مسلکونو دلته کار شته. عمده مشکل یې موږ په حکومت کې دی، عمده مشکل یې موږ په دې سیستم کې دی.
عبدالباسط له 4 میاشتې بیکاره او په کار پسې له ګرځېدو وروسته یو ځای کار موندلی. وایي چې کچیرې داسې یوه اداره رامنځته شي چې محصلانو ته کاري مواقع په لاس ورکړي نو د محصلانو د بیکارۍ ستونزه به له منځه لاړه شي.
خوشبختانه وروسته 4 میاشتې ما وکړل شو چې یو دفتر کې وظیفه پیدا کړم، خو هغه هم په ډېرو کوششونو سربېره. خو متاسفانه زموږ داسې سرونه ډېر اوس هم ګرځي چې زمانه 2 کاله مخکې فارغ، 1 کال مخکې فارغ شوي دي، اوس پورې بریالي شوي نه دي چې کوم وظیفه ترلاسه کړم. هغه خارجي محصلین چې کوم یو راځي هغه ډېر مشکلات سره مخ کیږي. داسې یو مرجع موږ نه لرو چې وظیفه پیدا کول او شرایط او اصول هغه کړنلار موږ ته وخه چې په دې طریقه تاسو کولای شئ وظیفه پیدا کړئ. دولت نه یو خو جدي خواهش موږ دا کوو چې داسې یو اداره جوړ کړي چې کوم فاصلین چې نوي فارغي هغه سره د وظیفو پیدا کولو کې د وزارتونو، ریاستونو، ولایتونو او داسې نور دفاترو ته په معرفي کولو کې کومک ورسره وکړي چې د یو خپل مربوطه فیلډ کې خپل مربوطه کوم مسلک چې د هغې په اړه کې ورته وظیفې پیدا کړي د خدمت مصدر وګرځي.
ملګرو، د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال تر 10,000 زیات افغان محصلان په بهرنیو هیوادونو کې په زده کړو بوخت دي چې یوازې تیر کال 2,950 محصلان بهرنیو هیوادونو ته لیږل شوي دي. د نوموړي وزارت ویاند عبدالعظیم نوربخش وایي دوستانو چې ځینو هیوادونو ته محصلان د افغانستان د دولت په غوښتنه او د ضرورت په اساس لیږل کیږي، خو ځینو ته بیا د بورس ورکوونکي هیواد په خوښه. نوربخش وایي دا زموږ کار نه دی چې دوی ته کار هم پیدا کړو، خو وایي چې له کار او ټولنیزو چارو وزارت سره په دې برخه کې همغږي لري. دی همداراز د یوه نوي ریاست د جوړېدو خبره کوي چې کار یې د محصلانو ستونزو څېړنه او لارښوونه ده.
دا مکلفیت یعنی بل وزارتخانې ته چې باید یو مرکز باید هلته معرفي شي، اما موږ هماهنګي ورسره لرو. کار امور اجتماعي د وزارت سره چې دغه وکول شي په یو هماهنګي شکل باندې دغه موضوع ده. زموږ ډېری محصلین چې بهرني هیوادونه کې دي یا په خپله په افغانستان کې دلته محصلین فارغي کې باید یو مرکز د کارموندلو لپاره باید موجود وي. دغه وکول شي هغه سنټر یا هغه وزارتخانې ته باید مراجعه وکړي تر څو چې د کار د ښه په شرایطو اساس باندې دغه معرفي شي. مخکې له دې نه چې زموږ ځوانان یعنی په هر کده کوری کې چې اوسېږي، یعنی په دولتي ګروپي شکل باندې په زمن کې شخصي کې، د لوړو زده کړو وزارت په دغه مورد باندې یو نوی ریاست تشکیل کې موجود ده چې هغه د لوړو زده کړو یعنی عالي تحصیلات په بهرني وادونو کې چې زموږ ځوانان بهرني وادونو ته ځي دغه مسؤلیت لري چې دغه ته هم سهولتونه ایجاد کړي او په زمن کې د مشوره دهي او نور مسایل مواردو باندې دغه ته راهنمایي وکړي.
همزولو د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند علي افتخاري وایي چې پخوا دغه وزارت داسې یو ریاست درلود چې تازه فارغ شوي محصلانو ته به کاري مواقع برابرولې، خو اوس علی افتخاری وای
قبلا یک سیستم وجود داشت که کل کسایی که از تحصیلات عالی فارغ میشدن اینا معرفی میشد به وزارت کار امور اجتماعی.
خو داسې یو سیستم موجود و چې لوړ زده کړو ټول فارغ شوی کسان بل کار او ټولنیز چارو وزارت سره ثبتیدل. هغه وخت یو همغږي موجوده و. دغه وزارت بیا دوی د قوای بشری ریاست لارې د کاري مارکیټ لپاره تنظیمول، خو له بده مرغه آزاد رقابت اوس له کار او ټولنیز چارو وزارت دغه فرصت اخیستی دی. یعنی پخوا زموږ سره د محصلانو ثبتیدل حتمی وو، خو اوس څوک له موږ سره نه ثبتېږي. که څوک غواړي اوس هم له موږ سره ځان ثبتولی شي، خو موږ یې مجبورولی نه شو، ځکه چې بیا له اداري اصلاحاتو سره موږ په ټکر کې راځو. هغوی هم غواړي چې باید ټول لوستي او مسلکي کسان د آزاد سیالۍ له لارې کار عمومي
از طریق رقابت آزاد کاریاب شوند.
علي افتخاري هم همداراز وایي چې که پوهنځي همکاري مارکیټ ته په کتلو سره وټاکل شي، نو د داسې محصلانو د بیکارۍ کچه به راټیټه شي. دیزیاتوی
متاسفانه سیستم فعلی، شما اگر ببینید در پانتون ها جذب محصلین پیش از اینکه به اساس نیاز مارکت کار باشد بیشتر
و بعد مرغه پوسنی سیستم که دیدی پر زای چه د کاری مارکت د ضرورت په اساس په پانتونونه که محصلان جذب شي، د چوکیو او سنفی ظرفیت ته په کتو سره جذبیږي، نو دوی زکه تر فارغ دورسته له بیکاری سره مخ کیږي چې کاری مارکت نه دی ورته سنجول شوی. تیر کال د کار او ټولنیز چارو د پوهنی او لوړ زده کړو وزارت په ګډه همکاري یو غونډه جوړه شوه. د غونډې په پریکړلی کې زموږ یو وړاندیز همدا و چې وروسته له دې باید په پوهنتونونو کې د محصلانو جذب د کاري مارکیټ د ضرورت په اساس واوسي، مخکې له مخکې د مارکیټ ورته وسنجول سي، له هماغه ظرفیت سره د پوهنتونونو ته محصلان جذب شي. زه بیا هم وایم چې څوک مجبورونه، خو په کابل کې زموږ د کارموندنې دفتر سره هر فارغ شوی محصل چې وغواړي ځان ثبتولی شي، همون کولی شي دوی کاري مارکیټ ته معرفي کړو.
تاندې څنګه پام دې ځای پای ته رسیږي دوستانو، الله مو مل.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.